السلام علیکم د ماخام شپک بجې شوې د ماخامنی خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم په دې خبرونه کې طالبان وایي وړه اردو جوړوي خو د تیر پاود سرتیرو ته پکې ځای نشته
هغه کسان چې تیر اردو مسلکي کسان دی هغه به خامخا د ولو وړتیا او استفاده کوي او یو داسې هغه عسکر دی چې روزمره جنګېدل ته خو ضرورت نه لري
د طالبانو د دریځ غبرګونونه هم پارولي
د پاکستان پښتونګانی باندې غواړي چې د افغانستان ځواکونه د منځ یوسي
سر له سبا په وو ولایتونو کې د پاسپورت ویش پیلېږي
دا خلک راځي مرکز ته ډېر په تکلیفېږي ځکه موږ په داوو ولایتو کې کار شروع کو چې د خلکو ته اسانتیا برابر
شي کابل کې په شدید خوارزواکۍ د اخته ماشومان شمیر زیات شوی
د واقعاتو د ډېرېدو له کبله زمونږ دا خوارزواکۍ وارد بيتي دفتر
او د امریکا ولسمشر د بیلاروس او پولند ترمنځ د ګیر پاتې شوو کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې راپورونو ته وروسته راستنیږو خو اوس مې همکار احمد تکل استودیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي
په کابل کې د یوې چاودنې خبر ورکړل شوی په پکتیا کې د دوو ښځو جسدونه موندل شوي د طالبانو حکومت د خپلو ځواکونو لپاره یونیفورمونه جوړوي او اروپا یو ځل بیا د کورونا د وبا په اصلي مرکز د بدلېدو په حال کې ده السلام علیکم پام وکړئ بشپړو خبرونو ته د کابل په دشت برچی سیمې ته نږدې د یوې چاودنې خبر ورکړل شوی د دې چاودنې په اړه تر اوسه کره جزئیات نشته خو سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې د دشت برچی په اړوند اونچی سیمه کې په دې چاودنه کې یو ټونس ډوله موټر پنخه شوی دی د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند انعام الله سمنګانی شیبه مخکې پر ټویټر په یو بیان کې د جزئیاتو له څرګندونو پرته یوازې دومره ویلي دي چې په دې چاودنه کې یو تن وژل شوی او دوه نور ټپیان دي په پکتیا کې د طالبانو چارواکي د دوه ښځو د جسدونو د موندلو خبر ورکوي د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي خالقیار احمدزی ازادۍ رادیو ته وویل چې دا میرمنې په مرکز ګردیز کې په مرموز ډول وژل شوي او د سیمې اوسیدونکي هم په دې اړه له جزئیاتو نه دي خبر
د ګردیز د لومړی امنیتي حوزې اړوند د عبدالله کلا سیمه کې د دوو میرمنو جسدونه موندل شوي دغه میرمنې د کابل د شکردرې ولسوالۍ اوسیدونکې وې چې بېګا شپه د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو وشتل شوې دي د سیمې خلک هم یاد میرمنې نه پیژني
ښاغلی احمدزی زیاته کړه چې امنیتي چارواکو د پیښې په اړه څېړنې پیل کړي د ښځو د مرموزو وژنو موارد په دې وروستیو کې زیات شوي نږدې 18 ورځې مخکې د اکتوبر په 28مه د مزار شریف هوایي ډګر ته نږدې د څلورو فعالو میرمنو جسدونه په یوه کنده کې وموندل شول یوې جرمنۍ ټولنې 138 تنه افغانان چې د دې ټولنې په وینا په افغانستان کې ژوند په خطر کې وو نن په یوه ځانګړې الوتکه کې له افغانستانه وویستل د کابل د هوایي انتقال په نوم دې ټولنې په یو بیان کې ویلي چې په دې ډله کې د هوایي ترافیک د کنټرول دوه کارکوونکي چې پخوا یې په افغانستان کې د جرمني له پوځ سره کار کړی یوه جرمنۍ کورنۍ او یو شمیر نور کسان چې هلته یې ژوند له ګواښ سره مخامخ شامل دي د جرمني حکومت له دې کبله له انتقادونو سره مخامخ و چې د خپلو افغان متحدانو پر ایستلو کې چټک عمل نه دی کړی په اګست میاشت کې وروسته له دې چې جرمني ځواکونه له نورو نړیوالو ځواکونو سره یو ځای له افغانستانه ووتل جرمني په یوازې یوه الوتنه کې له افغانستانه خلک راایستلي دي د طالبانو حکومت وایي چې د خپلو ځواکونو لپاره نوي یونیفورمونه جوړوي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د پوځ بیلابیل صنفونه به ځانګړي یونیفورمونه ولري
پنځه اورګانونه کېدای شي جوړ شي ټول خاص ځواکونه ځانګړي ځواکونه عادي ځواکونه د اردو داسې پولیس او د استخباراتو ځواکونه دا ټول جلا جلا کېدای شي یونیفورمونه ولري
د زمري په څلورویشتمه چې طالبان کابل ته ننوتل نو په ځینو سیمو کې ناامنۍ پیښې شوې خو طالبانو ویل چې په دې پیښو کې دوی لاس نه لري طالبانو وروسته خپلو ځینو وسلوالو ته ځانګړې جامې جوړې کړې ښاغلي مجاهد نن وویل هغه یونیفورم چې اوس یې طالبان کاروي موقتي دی د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ د خیبر پښتونخوا په باجوړ ایجنسۍ کې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې دوه پولیس وژل شوي دي. د ازادۍ راډیو د مشال څنګه د راپور له مخې دا چاودنه نن د باجوړ په راغاګانو سیمه کې شوې. د باجوړ د پولیسو ویان مشال راډیو ته وویل دواړه پولیس افسران په سیمه کې د برېښنا بند ته په نږدې پوسته کې د امنیت لپاره ګمارل شوي وو. هغه زیاته کړه چې د برید کوونکو د موندنې لپاره عملیات پیل شوي دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د یو بل خبر له مخې په کوټه کې هم نن د پولیسو پر یو موټر چاودنې یو پولیس او څلور نور کسان ټپیان کړل. پولیس وایي د لومړنیو معلوماتو له مخې چاودیدونکي مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو. د دې چاودنې مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو په سیمه کې ډیری پخوانیو حملو مسؤلیت بلوڅ بیلتون پالو منلی وو. اروپا یو ځل بیا د کورونا د وبا په اصلي مرکز د بدلیدو په حال کې ده، او د دې لویې وچې ځینو هیوادونو د کووید 19 ناروغۍ د مواردو د مخنیوي لپاره یو لړ محدودیتونه بیا وضع کړي دي. د کورونا ضد واکسین له نسبتا پراخ تطبیق او ښه روغتیایي سیستم سره سره د اکتوبر میاشتې له پایله په اروپا کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی، او اوس هغې کچې ته رسېدلی چې د دې وبا په پیل کې لا نه و لیدل شوی. په تېرو اوو ورځو کې په اروپایي هیوادونو کې له 2.1 میلیون زیات نوی موارد ثبت شوي چې د تیر کال د نومبر د لومړۍ اونۍ له شمیر څخه اوښتي دي. په دې وروستیو کې د اروپا 5 هیوادونو برتانیا، جرمني، روسیې، ترکیې او اوکراین د کووید 19 په مثبتو مواردو کې 50% زیاتوالی ثبت کړی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دی چې په تېره یوه اونۍ کې د دې ناروغۍ له کبله د مړینو په شمیر کې هم 10% زیاتوالی راغلی، او شمیر اوس په متوسط ډول په ورځ کې 4000 کسانو ته رسیږي. او اروپایي کمیسیون وایي بلغاریا له دې کبله د اروپایي ټولنې محکمې ته راجی کوي چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې خپلې ژمنې له پامه غورځولي. د چاپیریال ساتنې په برخه کې د یوې لسیزې مخکې لارښود په اساس هیوادونه د مهمو سیمو په ساتنه مکلف دي. اروپایي کمیسیون چې د دې ټولنې اړونده مستقله اداره ده پرون د نومبر په 12 په یو بیان کې وویل بلغاریا په ټاکلي وخت د 299 مهمو ساحو له ډلې 134 له هم د ساتنې او مراقبت لپاره نه دي په نښه کړي. د طبیعي ساحو ساتنه او د ویجاړو اقتصادي سیستمونو بیا رغونه د اروپا د زرغونتیا د موافقې د 10 کلن پلان له اهدافو څخه دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه 3. هرات اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 3. کندهار اسمان لمر، د تودوخې لوړه درجه 40، ټیټه 4. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه 15. او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 24، ټیټه 12.
ماخمنۍ خبری مجلې ته غوږ یې په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو تیره کړې وي. راځو د دې خبرونې د سر راپور ته. طالبان وایي د دوی د بهرنۍ چارو د وزیر هغه خبرې ناسمې راپور شوي چې ګواکې د پخوانۍ اردو هیڅ چاته په خپل پاوڅ کې ځای نه ورکوي. د طالبانو ویان وایي دوی د پخوانۍ اردو مسلکي کسانو ته اړتیا لري، خو پخوانیو ټیټپوړو سرتیرو ته د دوی په نظام کې ځای نشته. د طالبانو د بهرنۍ چارو وزیر امیر خان متقی پرون په اسلام آباد کې د ملي اردو په اړه څرګندونې کړې چې جزئیات یې په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د نوی ملي اردو د جوړېدو په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر له څرګندونو او د افغانانو له توند غبرګون وروسته اوس د دوی حکومت وایي د ښاغلي متقی خبرې ناسمې تعبیر شوي. امیر خان متقی پرون د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې وویل افغانستان نور ستر پوست ته اړتیا نه لري، او دوی به د مخکنی حکومت امنیتي او دفاعي ځواکونو ته په خپلو لیکو کې ځای ور نه کړي. اوس د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی یوازې په لوړه کچه د مخکني نظام مسلکي کادرونو ته اړتیا لري، او د سرتیرو په توګه د دندې ګمارلو لپاره خپل وسلوال بسنه کوي.
دوه ډوله د پخوانی اردو سرتیرو او عسکرو، یو مسلکي خلک دي، خو اوس عملا له موږ سره شته. اوس په هوایي ځواک کې موږ تر اوسه 3 سالو ته کې بیرته فعال کړي، پخوانی هوایي ځواک انجینرانو فعال کړي او پیلوټان را سره واولو زولې. نو هغه کسان چې تیر اردو مسلکي کسان دغه به خام خدي غوله ورته او استفاده کوي غوې هواد ده. او یو د سي هغه عسكر دي سي روزمره جنگيدل او هغه مسلکيان هم نو اکثر پنيشي تو کو روغ دي نو ته خود ضرورت نه لرو. ته ونه خپل مجاهدين خ تکړه دي، خ لوی چانګي په مخ بوته نیمه نړۍ ما تکړه دغه اردو نه به اردو خ کېدل چی رسي. نو
هغه له مجاهد دي ملي اردو د شمیر پاړوي سونزو او ارتیاو ته پکتو به د نوي ملي اردو تعداد مشخص شي. د افغانستان د ملي اردو په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې په ټولنیزو رسنیو او تر خواهی د چارو د شنونکو له سخت غبرګون سره مخ شوي. دوی له پاکستاني میزونو د دې ډول موضوعاتو مطرح کول ضعیفه ډیپلوماسي بولي او تر خواهی د طالبانو حکومت تورنوي چې په یو ډول د پاکستان تر سیاسي اغیز لاندې راغلی. د چارو شنونکی ظریف امینیار وایي د ملي اردو د جوړېدو په اړه بحثونه د افغانستان کورنۍ موضوع ده او د پاکستان له سټیج یې په اړه خبرې کول هغو غوښتنو ته تسلیمېدل دي چې پاکستان یې له دې هېواده لري.
ملي اردو او تنظیمي اردو سره توپیر لري. که امارات غواړي چې ملي اردو جوړه کړي طبعا باید ټول شموله وي، د ټول افغانستان خلک پکې باید شامل وي، په وړتیا او مسلک سره انتخاب شي او یو مسلکی اردو وي. دا چې تعداد څومره وي دا کاملا د بحث وړ ده او د افغانستان اړتیاوې پکې باید په نظر کې ونیول شي.
په ټولنیزو رسنیو کې هم تر ډیره نظریات پر دې څرخي چې پاکستان هیڅکله په افغانستان کې قوي پوځ نه غواړي او له دې ویره لري چې په راتلونکي کې ورته ستونزې جوړولی شي. د ټولنیزو رسنیو ډیرو کارکوونکو د طالبانو د ملي اردو د جوړېدو په اړه د ښاغلي متقید څرګندونې غندلي او ترې هیله کړې چې له حساسیت پارونکو موضوعاتو هغه چې تر ډیره د پاکستان په ګټه څرخي ډډه وکړي. د جمهوري نظام له پاشل کېدو وړاندې افغانستان نږدې 350,000 امنیتي او دفاعي ځواکونه درلودل چې په مجهزو تجهیزاتو او وسایطو سنبال وو. د دې سرتیرو یوه مهمه برخه یې چې ځانګړي ځواکونه وو د بهرنیانو لخوا روزل شوي وو چې په سیمه کې یو بېساری ځواک بلل کېده.
وامریدل چې طالبان وایي د دوی د بهرنیو چارو د وزیر هغه خبرې ناسمې راپور شوې چې ګواکې د پخوانی اردو هیڅ چاته په خپل پاوز کې ځای نه ورکوي. په دې اړه وړاندې درته په خبرونه کې یو مرکه هم درو، خو اوس ورځو کابل ته. په خبرونو کې مو واوریدل چې د کابل په دشتې برچی سیمه کې نن مازدیګر مهال یوه چاودنه سوي. دا چې تازه جزئیات څه دي له دغه ځای زموږ خبریال استودیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ ماښام مو په خیر که اوریدونکو ته د چاودنې جزئیات ورکړئ.
لودین صاحب، چاودنه د کابل ښار اتلسمې حوزې اړوند دشتې برچی سیمه کې په اوټونس موټر باندې شوې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دی په خپل ټویټر باندې لیکلی دي چې دغه چاودنه ظاهرا په ټونس موټر کې د اور لګېدل له رامنځته شوې ده چې پکې یو تن ملکی کس وژل شوی دی او دوه نور ټپیان دي. خو په سیمه کې د عیني شاهدانو سره چې مونږ وغږېدو دوی وایي چې ښایي دا یو چسپکي ماین و چې لامل یو تن وژل شوی دی او د ټپیانو شمیر دوی څلور تنه ښودلی دی. وایي چې د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت هم ښایي ډېر ښه نه و. تبدید ما دغه پیښې مسولیت چا په غاړه باندې نه دی اخیستی، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د پیښې د څرنګوالي او علت په اړه باندې پلټنه روانه ده.
ډیره مننه. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال و چې ویلې د کابل په دشتې برچی سیمه کې نن مازدیګر په ظاهره په یو ټونس ډوله مسافر وړونکي بس باندې ټونس باندې چاودنه سوي ده. دغلته څو اونۍ وړاندې هم ورته پیښې شوې چې هغه مهال مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
افغانستان کې د ملي اردو د جوړېدو په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر تازه څرګندونو غبرګونونه پارولي. طالبان وایي یوازې د پخوانی اردو له مسلکي کسانو کار اخلي او نورو سرتیرو ته یې د دوی په پاوز کې ځای نشته. امیر خان متقی دا خبرې پرون په اسلام آباد کې کړي. په دې اړه مې د افغانستان د پخوانی حکومت د دفاع وزارت د یو ویان جنرال محمد رادمنش نظر پوښتلی.
داخل د افغانستان او په منطقه کې وضعیت کړکېچن دی. تاسو پوهیږئ چې اوس طالبان په افغانستان کې حاکمیت لري او دا حاکمیت د کومې خوا نه حمایه کیږي. دغه حمایت موږ ته دا په ډاګه کوي چې دوی رښتیا هم هغه نظام یا هغه قوي ځواکونه چې پاکستان همیشه حمایه کوي او پاکستان دې چې مسؤول ده ټول مسایل د افغانستان وو او اوس هم مسؤول دی په افغانستان کې. دوی غواړي چې د دوی سره خپل ټول هغه مسایل او هغه جنجالونه چې په منطقه کې دی حل کړي. رښتیا هم چې دوی د پاکستان په پشتیبانی باندې غواړي چې د افغانستان ځواکونه د منځه یوسي.
دا خبرې په څه معنا کېدلی شي؟ دوی وایي چې موږ اردو په غومره لوی کمیت کې نه غواړو. فکر کوي د اردو کمیت مهم ده او که کیفیت هم ورسره دوی کې وړه اردو جوړي ممکن د دوی کسانو ته به وفادار اردو جوړيږي. اما په خوانی اردو چې په یو ډول کمیت ډیرو اما ډیر په کم وخت کې لمنځه ولاړه.
حتی د مونږ اردو سیو ډیر غختل اردو اما په یو معاملې باندې د منځه لاړه. دا مسله ډیر واضح توګه معلومه ده. اما دوی چې اوس وایي اوس دوی پاکستان ته اطمینان لري او پاکستان سره تعهدات لري او پاکستان هم غواړي چې په افغانستان کې خپل منګول ټینګ کړي او رښتیا هم د دوی اردو د افغانستان اردو وي او په افغانستان کې ضرورت د اردو نشته.
بله او رادمنش سب طالبانو ویلي چې د پخوانی اردو له مسلکی کسانو نه به استفاده کوي. څومره کسان په تیر اردو کې مسلکی و یا داسې کسانو چې واقعا حساب پکې دلی شي او طالبانو کولی سي له هغوی نه استفاده وکړي د هغوی له وړتیاو نه ګټه واخلي ځکه د افغانستان د خلکو پیسې په مصرف سوي دي.
اوس په افغانستان کې وضعیت بل رقم دی. وضعیت داسې دی چې د خلکو په مقابل کې ځینې حرکتونه شته. تور د مثال د ملي اردو ځواکونه د شپې له طرفه نه د کورونو باسل کېږي وژل کېږي او همدارنګه دوی سره بد چلند کېږي. زه فکر کوم چې دوی غواړي چې دغسې یو حالت رامنځته کړي چې د دوی د هغه مخکني صاحب منصبانو نه استفاده وکړي. اما استفاده یې خو داسې نه کېږي چې ځینې د منځه لاړ شي او ځینې یې اردو ته راجذب شي.
د پخوانی حکومت د دفاع وزارت یا ویان جنرال محمد رادمنش و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د طالبانو د پاسپورت ریاست وایي په وو ولایتونو کې د پاسپورتونو ویش سر له سبا پیلوي. بلخ، هرات، کندهار، کندوز، ننګرهار، خوست او پکتیا هغه ولایتونه دي چې د پاسپورتونو د ویش په ټپه درېدلې بهیر پکې پیلېږي. د پاسپورت رئیس عالم ګل حقانی وایي چې د دې ولایتونو د پاسپورت ادارو ته لارښوونه کړې چې د قانون له مخې د پاسپورتونو د ویش بهیر پیل کړي. تفصیل یې په دې راپور کې.
په کابل کې د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت پر ریاست کې د خلکو د ډېرې ګڼې ګوڼې له امله د ریاست په وو نورو ولایتونو کې هم د پاسپورتونو د ویش درېدلې بهیر پیل کړ. د پاسپورت ریاست رئیس عالم ګل حقانی د یکشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل دا بهیر بسر لسبا په بلخ، هرات، کندهار، کندوز، ننګرهار، خوست او پکتیا کې پیل شي.
دا نن یو عظیمه فیصله د کورنۍ چارو وزیر وکړه چې د ولایاتو نه د خلک راځي مرکز ته ډیر په تکلیفيږي په ولایاتو کې کار شروع کوي نو ځکه موږ په دا وو ولایاتو کې کار شروع کو چې د خلکو ته اسانتیا برابر شي.
خاغلی حقانی زیاتوی لومړیتوب به هغه کسانو ته ورکړل شي چې وړاندې په آنلاین ډول د پاسپورت اخیستو فورم ډک کړي او یا هم قانوني اسناد ولري. د پاسپورت رئیس په نږدې راتلونکي کې په نورو ولایتونو کې هم د پاسپورتونو د ویش د پایل پاړه د خپلو هڅو خبر ورکړ. د پاسپورت ریاست چارواکي له خلکو غواړي چې د خپلو قانوني اسنادو پر بنسټ د پاسپورت ریاست او ادارو ته ولاړ شي. د دوی په خبره پاسپورت د برېښنایي او د احصایي ملي ادارې لخوا د تایید شوي یو کاغذي تذکیرو له مخې ورکول کیږي. د پاسپورت رئیس عالم ګل حقانی هغه واضح هم رد کړي چې په نږدې راتلونکي کې به د پاسپورت چاپ شوي کتابچې پای ته ورسیږي. هغه زیاته کړه اوس مهال 900,000 د پاسپورت کتابچې د پاسپورت ریاست او 600,000 چاپ شوي نور له هغې کمپنۍ سره دي چې دا کتابچې چاپ کړي دي. خاغلی حقانی زیاتوي 1,000,000 نور د پاسپورت کتابچې هم د چاپ په حال کې دي او ژر به 4.5 میلیونه نورې هم چاپ شي. د پاسپورت رئیس د 45 هغو کمیشن کارانو له نیولو حد خبر ورکړ چې خلکو ته د پیسو په بدل کې د پاسپورت جوړولو وعده ورکړې وه او دا خبرداری یې هم ورکړ. هغه کسان چې د غیر قانوني او یا هم په جالي توګه د پاسپورت جوړولو هڅه وکړي نه یوازې پاسپورت به ورنکړل شي بلکې له سخت چلند سره به مخ شي. هغه دا هم وویل چې په ولایتونو کې به هم بیړنیو او سختو ناروغانو او ترڅنګ دولتي کارکوونکو ته چې د خپلو ادارو لخوا معرفي کیږي پاسپورتونه د اسانتیاو په برابرولو سره ورکړل شي. هغه په دیو ولایتونو کې د پاسپورتونو د ویش د بهیر بیا پیل خلک وخ کړي. ننګرهار اوسیدونکو جان آغا او د پکتیا اوسیدونکو داوود
موږ ډېر زیات خوشاله یو چې په ننګرهار کې د پاسپورت د ورکړې هغه اسانتیا برابر شوې. د وړاندې به موږ کابل ته بتللو هلته به پاسپورت ریاست ته به ورتللو بیروبار به هم ډېر و.
د موږ لپاره یوه خوشخبري ده واقعا یو لوی کار ده بعد له 2 میاشتو نه دا پروسه شروع کیږي.
د پاسپورت ریاست داسې مهال په ولایتونو کې د پاسپورت د ویش بهیر پیلوي چې له ډېر شمېر ولایتونو خلک د کابل د پاسپورت ریاست ته راغلي او دلته په شپو شپو پاتې دي څو خپل پاسپورت واخلي. د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم د پاسپورتونو د ویش بهیر ودرېد. خود طالبانو سرپرست حکومت وتوانید د تلی په میاش کې د پاسپورتونو د ویش بهیر بیا پیل کړي. د پاسپورت عمومي ریاست د شمیرو له مخې د تلی میاشتې راهیسې د پاسپورتونو د ویش د بهیر له پیل سره سم نږدې 100,000 کسانو ته پاسپورتونه ورکړل شوي چې نږدې 1,500,000 عواید یې ترلاسه کړي دي.
زا زمون غږ له ازادي راډیو نه اوري. وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. د ماشومانو د خوارځواکۍ په اړه هم درته وایو. خو اوس یوه بله موضوع د کرکټ له ډګره. یکشنبه ماښام د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ پایلوبه کیږي. البته د روان شلوریز جام پایلوبه دا اول وار دی چې نیوزیلند او استرالیا د شلوریز لوبو فاینل کې سره مخامخ شوي. تفصیل له صفی الله ستانک زینا اورو.
دوه ټیمونه چې ډیر څه سره ورته دي د کرکټ د نړیوال جام په پایلوبه کې مخ دي. د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ لوبه یکشنبه ماښام په دوبۍ کې ترسره کیږي. استرالیا د روان نړیوال شلوریز جام پایلوبې ته د رسیدو لپاره په اول ګروپ کې له انګلستان پرته نور ټول ټیمونه مات کړل او نیمه پایلوبه کې له پاکستان سره مخ شو. د شاهین شاه افریدی په بال باندې د استرالیا د بریا شات ماتیو وید ووهه. همدا او چې استرالیانو لسم اوور کې د 120 یا منډو هدف ترلاسه کړ او پایلوبې ته ووت. استرالیا او نیوزیلند د آرام سمندر زړه کې پراته هیوادونه له کلتوري، ټولنیز او سیاسي پلوه ډېرې پیاوړې اړیکې لري، خو په سپورت کې بیا سیالي پالي. د استرالیا د کرکټ د ټیم روزونکی جاستن لانګر هم د لوبغاړو ترمنځ د ملګرتیا یادونه کوي. خو وايي استرالیا به هڅه وکړي نیوزیلند مات کړي. لکه څنګه مو چې ټول تورنمنت کې وخو داسې خلو بکو څو نیوزیلند مات کړو. د دواړو ټیمونو ترمنځ یو بل ته ښه درناوی شته. لوبغاړي سره بلد دي، ملګرتیاوې لري، که آی پی ایل دی یا نورو ځایونو کې ګډ لوبېدلي هم دي. بیا هم موږ دې لوبې ته ډېر نیوزیلند بیا د نړیوال شلاوري جام له دوی مډلې چې افغانستان، پاکستان، هند، سکاتلند او نیمیبیا پکې وو نیمه پایلوبې ته ووت. په نیمه پایلوبه کې خپل سیال انګلستان مات کړ. د نیوزیلند د ملي ټیم غړی جیمی نیشم وایي له دې چې اوړي کې استرالیا په وړاندې ښې لوبې وکړي هماغه تاثیر نه به فاینل کې هم کار واخلي. که څه هم د استرالیا ټیم له هغه سره چې موږ اوړي کې ورسره لوبې کړې وې اوس لږ متفاوته ښکاري، خو لوبغاړي هماغه دي او موږ به احتمالا د هماغو لوبو د نتایجو له تاثیراتو ډاډمن واوسو. مګر بیا هم دا شلوره لوبه ده، یو لوبغاړی هم درنه لوبه اړولی شي. نو موږ به خپل پوره کوښښ کوو او څومره چې کېږي آزادانه لوبه به وکړو. استرالیا یو وار د 2010 کال د شلوریزو لوبو فاینل ته وتلی، خو د نیوزیلند لپاره دې مقام ته رسیدل مخینه نه درلوده. په دواړو ټیمونو کې بیا داسې لوبغاړي شته چې د نړۍ سترګې ورته دي. د استرالیا ډیوډ وارنر، میتیو ویډ، آرن فینچ او میچل سٹارک، او د نیوزیلند لوبغاړو کې مارټین ګپټل، ترنت بولت او کین ویلیامسن د نړۍ په کچه پیژندل شوي او تکړه لوبغاړي دي. دواړه ټیمونه د شلوریزو لوبو په ناکاوټ یعنی نیمه پایلوبو یا پایلوبو کې سره کله هم نه دي مخ شوي، خو په یو ورځنیو لوبو کې بیا 2015 کال د نړیوال جام وروسته لوبه چې استرالیا او نیوزیلند یې کوربه هم ول د استرالیا په ګټه پای ته ورسېده. په نړیوال شلوریزو لوبو کې بیا د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ له وروستیو 15 لوبو د نیوزیلند بریاوې زیاتې دي، یعنی 3-2 مخکې ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په کابل کې د ماشوم د روغتیا اندرا ګاندی روغتون وایي چې دغه روغتون ته د خوارځواکو ماشومانو مراجعه زیاته شوې ده او دغه ماشومانو وارد یا څنګه هم په ناروغانو ډکه ده. ډاکټر نور الحق یوسفزای چې دغه روغتون رئیس دی له ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې دوی له همدې عمله دغه ماشومانو لپاره یو بل ځانګړی مرکز هم جوړ کړی. له نوموړي سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړي.
اوس مونږ ته هغه ناروغان چې په خوارځواکۍ اخته دي، خصوصا په وخیمه یا شدیده خوارځواکۍ او ورسره متممه امراض لري، د دوی د واقعاتو د ډېرېدو له کبله زموږ دا خوارځواکۍ وارد بیخی دک ده. او په زمن کې مونږ وشو کولای چې د متوسط خوارځواکۍ لپاره هم یو مرکز په خپل پول کلینیک کې جوړ کو، او هغه ماشومان چې په هاده متوسط خوارځواکۍ اخته دي چې دوی ډیر امکان لري چې شدید سوی تغذیه ته لاړ شي، دا غوی لپاره مشخصه غذا چې کومه تیار ده دغه نه اوس فعلا یو مقدار لرو، او هغه ماشومان چې په مم یا متوسطه حاده سوی تغذیه باندې اخته دي دوی ته منګه دغه 15 ورځې لپاره د غذا شروع کوو او هر 15 ورځې بیرته راغواړو تر څو وګورو چې دغه ماشومان حالت څنګه دی، بیرته یعنی د بازگشت په حالت کې دی او یا خدای نه خواسته په شدید سوء تغذیې په طرف روان دي.
ډاکټر صاحب، کم 3,200,000 ماشومان چې اټکل کیږي سږ کال خوارځواکۍ ته لاړ شي، دوی په کومه کټګورۍ کې دي؟
دا هم هغه متوسطه او حاد شدیده خوارځواکۍ ده چې که مخه ونه نیول شي نو د دې ماشومانو اکثریت په حتی خپل ژوند له لاسه ورکي.
څنګه کولای شو دغه وضعیت مخه ونیسو ډاکټر صاحب؟
دا زمان خلق غذایی امنیت ولری او پا کافی اندازه خواړه ولری، د خپل ماشومانو د مړولو لپاره کافی غذایی ذخایر ولری، نو زه مطمئن یم چې انشالله چې د دې حالت مخه به ونیول شي. د غذایی امنیت ترڅنګ موږ خپل هغه میندو ته چې هغوی د 15 کالو ښکته ماشومان لري هغوی ته باید عامه پوهاوی ورکړو تر څو چې د یوې خانه دوی هغه غذاوې ماشوم ته تهیه کړي چې د ماشوم د ضرورت وړ وي، په کافي اندازه ورته تهیه کړي. او بل ډیره مهمه خبره دا ده چې دوی عمومي نظافت، حفظ الصحه او همدارنګه د ماشوم دغه واکسینونو ته او همدارنګه خپل شیدو ته، یعنی د مور د شیدو ورکړې ته توجه وکړي تر څو چې ماشومان په مختلفو ناروغیو اخته نشي او په دې ترتیب خوارځواکۍ ته دوی پرون نشي یا خوارځواکۍ ته لاړ نشي.
ډاکټر نورالحق یوسفزی و چې د ماشومانو د خوارځواکۍ په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په ورستوي کې یو نړیواله موضوع را اخلو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د پولان بلاروس په پوله کې وضعیت ډیر د اندېښنې وړ بولي. دغه تا زرګونه پناه غوښتونکي ډیر دي چې د سړې هوا له امله ژوند له ستونزو سره مخامخ دي.
د پولند بلاروس په پوله کې وضعیت ورستربلې مخ په کړکیچنې دوده. زرګونه پناه غوښتونکي په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو د عسکرو ترمنځ ایثار دي، دغې پولیس سره ډېره شوي او غواړي پولند ته ننوځي. ګڼو رهبرانو په دې وضعیت اندېښنه ښودلې او تازه د امریکا ولسمشر جو بایدن هم په دې تړاو څرګندونې کړې. زه فکر کوم دا یو لوی اندېښنه ده. موږ خپل اندېښنه روسیې سره شریکه کړې، موږ خپل تشویش همداراز بلاروس ته هم رسولی. زه فکر کوم دا یوه ستونزه ده. بایدن دا عکس العمل سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته د پوښتنې په ځواب کې وکړ. ولسمشر بایدن د پولند بلاروس په پوله کې د رامنځته شوي وضعیت په تړاو داسې وخت اندېښنه وښوده چې مرستیالې کاملا هاریس فرانسې ته په سفر کې هم ورته څرګندونې کړي. اغلی هاریس د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره تر لیدنې وروسته یو کنفرانس کې وویل چې بلاروس په ډېر لانجمن فعالیت بوخت دی، ټول نړۍ او مشران یې هغه څه چې هلته پیښیږي څاري. اروپایي ټولنې بلاروس په دې تورن کړی چې د کډوالو له مسئلې د یو جنګي تاکتیک په توګه کار اخلي. د دوی په خبره مینسک د جنګ ځپلو او وروسته پاتو هیوادونو پناه غوښتونکو ته لار ورکوي او د سرحد په لور یې ټیل وهي. د اروپایي ټولنې چارواکي همداراز وایي د بلاروس پالیسیانې ټولې په دې عیارې شوي چې څنګه د مستبد رهبر الکساندر لوکاشینکو په رژیم د لګېدلو بندیزونو غچ واخلي. لوکاشینکو او رژیم د 2000 کال د اگست تر لانجمنو او کړکیچونو انتخاباتو وروسته د مظاهره چانو په سخت ځپنې تورن دي او له عملی د اروپایي ټولنې لخوا پراخ بندیزونه پرې لګېدلي دي. پولند د سرحدي سیمې د امنیت د لا ټینګښت په هدف 2000 پوځیان ځای پر ځای کړي دي. بلاروس همدې مسلې باندې هم انتقاد کړی دی. بلاروس خپل زرګونه عسکر او تجهیزات سیمه کې ځای پر ځای کړي او هم د خپل لوی ملاتړې روسیې له هر اړخیز پوځي حمایته ګټه اخلي. روسیې د بلاروس د ملاتړ په هدف خپلې الوتکې هوا ته پورته کړي او د راپورونو له مخې دوه عسکر د پراشوټ په تمرینو کې پرون وژل شوي دي. له دې ټولو سره سره بلاروس ویلي ځینې کډوالې بیرته د هغوی اصلي هیوادونو ته استولي دي، خو لا هم دغه هیواد ته د انتقاد ګوته نیول کیږي. ګڼو هوایي شرکتونو د نومبر له 12 د ترکیه او بلاروس ترمنځ د پروازونو شمیر کم کړی څو د کډوالو د ورتګ مخه ډپ کړي.
په همدې سره د دغه ماخامنۍ خبری مجلې د پای شیبو ته ورسیدو. په کابل کې د ماخام شپږنیمې بجې دي. په بل خبرونه کې مې همکار ستار فروغ ستاسو کوربه ده. هیله ده چې د خبرونه تر پای ورسره پاتې شئ.